وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غواړی اس مخکې در دي چې خبرونه مطالعه تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شهر زفیره ریفایلا یدیوس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استاذ بلین نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو هغه د مړینې خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه ده کړې. دغه استاذ بلین لیکلي چې ریفایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د ښځو نجونو اتله وه. ریفایلا یدیوس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس سنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپای اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناکه بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره سر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي چې وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګرو په بیلابیل ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د روسیې د مندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لورې هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټاس خبرې اژانس راپورونه له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندي ماریا زخاروا وویل چې ماسکو د پاکستان افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات سولېستبل حل شي. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسي قضایي حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسي د منل شوو ادارو له لسته خوباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسي د دوما یو ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسي د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولوتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شو چې د روسي او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا وی هغه سوریې پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستنه کړې دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران په سرحدي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نوي واکمنانو ته سپارل شوې دي. ریوټرز خبري اژانسونو د امنیتي سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولې څخه د وختو په خاطر نیولې دي. روسي خبرم دا چې اسرائیلي ځواکونه له خوا د غزې په شمال کې د کمال او دان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه طبي کارکونکي نیول شوې دي. تماس اړوند روختي چارواکو ویلي چې اسرائیلي پوځ په دې روختون کې له 350 زیات کسان نیولې دي چې په هغوی کې 3 تنه طبي پرسونل دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې هم اوریدلی شي. اوس کې د جګړې درېدل خو ځای اوسیدونکي له مخپلو مینو ته ندستان سوي
بلحال جنګ درېدلی دی زموږ امنیتي سرتېري په ساحه کې موجود.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه فرمان ته د یو شمېر معترض میرمنو غبرګونونه
دا خو موږ پخوا هم په درېدل کې موږ داسې مسئله سره خپل ګاونډي خواته کړتي کې
او دا به هم واوري چې بوس کلا څه ځانګړتیا لري.
بوس کلا د دې هواد د دې بډای تاریخ څنګه او د تمدن نښه یا بیل کړو
خبرونه کې ترنور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسیې د طالبانو او پاکستان حکومت ته د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستاني پولیسو ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبې په ورځ د یورن فرضي کرښې په اوږدو کې له څو ساعتو جګړو وروسته کېږي چې دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو ادا کړې ده. په خصوصیت کې د طالبان د حکومت د والي وین مستغفر ګربز د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځای اوسیدونکي له خپلو مینو ته ندي ستنه سوي. نور حال په دې راپور کې که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوې، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه، چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې یې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړوې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ زوب لاړه ولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ زوب لو د اداوې نه سي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړی ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې سي د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دي طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څنګه ولې سره په لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو نن به کېدې شستنيږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د امزي دمدي موضوع سره مې د پوزي چار لښنو کې هغه یوسف امزازي څخه پوښتل چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریس څه دی؟
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل تجاوز او په ملکی خلکو د ملک لیوالي په خلکو برید دی ما خیاندې ورونه بچان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورنه ړنګول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره موږ لرو، نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه فعالیتونه پوځي او استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلی ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې اول خو باید موږ ټول تعلقات روابط تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي دا باید ودروو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمنی نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي ستراتیژیک سیاستونه لرو محلي لرو سیمیز لرو پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي هر عمل چې کیږي هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا هم په همدغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان په خوا چې مون یو ډیره قیو اردو لرله ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نخ کې یو ورځې بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي. علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل یې دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې موږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د موږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې موږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د همون باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما دا سیاسون دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي موږ خو اسمان دغه راکېټونه دغه تیاری حتی ضروري اتومي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو اوس د دوی فکر وکړي چې د موږ راکېټونه به بیا په چا لګېږي؟ بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي؟ دا جګړه که نن وي که 5 کال بعد وي که 10 کال بعد وي دا خو حتمي ده. دغه نه همون نشي سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکېټونه به په چا ورېږي؟ دغه ځای کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډېره زیاته
مننه.
د پوځي چارشنکو ښاغلی یوسف امیزاده چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ودانۍ جوړولو پر مهال د ګاونډۍ د ودانۍ پر لور د کړکۍ ایښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده تازه فرمان د یو شمېر متعرض مېرمنو غبرګون راپارولې دي. دوی وایي دا پرېکړه له اجتماعي ژونده د ښځو د حذفولو لپاره یوه بله هڅه ده. په ورته وخت کې به یو شمېر نورې مېرمنې که څه هم دا فرمان ښځه ځپونکی نه ګڼي، خو انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت ډېری فرمانونه ولې د ښځو په اړه وي. د طالبانو حکومت وین زبیلا مجاهد په دې اړه تازه د راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات سنه ککړه پر راپور کې.
د ودانیو جوړولو پر مهال د ګاونډۍ د ودانۍ پر لور د کړکۍ ښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت غبرګونونه. په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې 5 مادې لري د جدي په 2 نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپرې کړې دي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم
دا فرمان نه یوازې د افغان میرمنو د ځپلو د دوام یوه څرګنده بیلګه ده، بلکې د خلکو ورځنی ژوند او د پریکړو کولو حق اغیزمنوي. دا افراطي پریکړه چې د خصوصي حریم د کنټرول په پلمه پلي کیږي، په حقیقت کې د ښځو د محدودولو او له ټولنې څخه د دوی د منځوي کولو یوه بله هڅه ده.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې که څه هم د طالبانو د مشر دا فرمان ښځه ځپونکی نه ګڼي، خو انتقاد کوي چې د طالبانو د حکومت ډېری فرمانونه ولې د ښځو پر ژوند متمرکز دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا قانون ښه ده، دا خو موږ پخوا هم درلودل که څوک داسې نسي کولی سي خپل ګاونډي خوا ته کړکۍ کېږدي، همسایه پرې پاس راوسیږي، خو زورواکو خلکو دا خبره په نظر کې نه نیوله. خو خبره دلته داسې ولې د طالبانو قوانین فقط نښه ښځې دي.
د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات ښځو ځپونکي فرمانونه صادر کړي دي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران هم وایي چې دا قانون په تېر جمهوري نظام کې موجود و، خو بیا هم یو شمېر خلکو ترې سرغړونه کوله. یو له دوی څخه انجینیر عبدالصبور نوري ازادي راډیو ته وویل:
د افغانی دود او دستور له مخې د کړکیو پرېښودل د ګاونډیانو طرف ته له پخوا دغه خبره یو عادي رواج و چې ګاونډیانو ته ضرر ونه رسیږي. دا کار د فرمان نه بلکې د ښاروالۍ د دستور العمل او مقرراتو مربوط کیږي چې چیرته د لوړپوړو ودانیو اجازه ورکړي تر څو د هستوګنې کورونو ته ضرر ونه رسیږي او ګاونډیان په امان کې وي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د دې فرمان په 5 ماده کې راغلي هغه ودانۍ چې له دې فرمان څخه مخکې جوړې شوې وي او کړکۍ د ګاونډي د کور خواته دي، د ودانیو مالکان مکلف دي چې د انسان د قد په اندازه دیوال پورته کړي او یا په بلې وسیلې سره له ګاونډیانو ضرر دفع کړي. په فرمان کې دغه شان راغلي چې ښاروالۍ او نورې اړوندې ادارې مکلف دي چې د ودانیو جوړولو پر مهال څارنه او د دې فرمان د عملي کېدو څخه ډاډ ترلاسه کړي. هڅه مو وکړه د دې فرمان د تطبیق په اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د جنوبی کوریا د وروژن اداره وایي چې د دغه واټ د هوایي ډګر له دیوال سره د مسافر وړونکو الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمیر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 168 تنه سپرو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستلو پر مهال له زغاس لیکې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا دا پیښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخي څخه ژوندې ژغورل شوي، دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي، داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوای ډګر په ځغاست لیکه یا رانوی باندې په سینه وښویې ده، د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پورې اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي، له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژن ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او څو اوروژن کې هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیونی شبکو له خوا خبرې شوې ویډیوګانې شي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایی پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایی شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
بوس کلا د افغانستان د لرغونو او تاریخي ابدو له ډلې به مهمه نه خده چې د پیړۍ پوګدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلې دي. دا کلا نه یوازې د هلمند د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي. په روسیې کې دغه کلا ته برغلي او شمیر سیلانیان د کلا د دروازې یا ششاک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال او فرهنګپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 50 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړي او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړي.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمه د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګې ګڼلې سو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله لنجدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د شل سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د شل سانتۍ ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځمکې کیندل شوې ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 50 سانتي متر کیندنې سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سه د ځایو سدونکو دا سه ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې خلاص فرهنګ ریاست اړون به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع شوی. نو اندیشنه دغه د ویر دا ده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه اوسنی زمي او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شسک شا پر شاوخوا باندې دغه وبو راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدل ته ودرېږي د دې شسک وپایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې غ تاریخي کلا غ خاص ارزښت هم دغه شسک دی چې دا خاص او شکل لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به لبد مرګ نه دغه معماری او نه دغه شکل او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو ممکن هم باران او هم د غوبه ورته ځان ورسې که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بي ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت مکلفیت تر څو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ حل ته ولیدي او ډېر خواشینې سول په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسی له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفته د کلا د ډېره مهمه د ارزښت لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
پښتو خبري مجله پای ته رسیدي. دری خبري مجله زموږ هم کار جوید فیضی تاسو وړاندې کی. فیضی صاحب سلامونه، ښه خبرونه ولري.
سلامت باشین، تشکر از شما. شنونده عزیز سلام بر شما به مجله خبری.